سوریې د ولس مشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی. په هغې هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري.
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد ووینو.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
ویخسه ویخته دی شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي.
لال پاچا اسمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې رارسېږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم. او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر.
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله دا
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه. د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوې ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي، تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوي. او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه او اوس له دندې ګوښه ده وایي.
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوی کالي نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دکان یې سږ کال د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلک په دې میاشت کې جامې خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وایي چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینهو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نور کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځو پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شار یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې دیش کارکونکو لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړ جامې کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي خو په شارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوشاوه خو نن سبا دا دود پور کې دود او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی محمد سلیم احمدی د کندز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کالی راتلل و سیدی اصلي کالی جامع راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه تکي چې راځي د خېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس پښارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوې دي د افغانانو لونګي لیوي سیمې بلې ته څناسه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګي دود شته البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستان واردې شي په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولې دي په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای
تر روانې والله بس نشته الله سره تم کاتي نو سو خو دې پاک سره هغه سب وایلو کپڑے وایلو جامې وایلو دغه وایلو چپړې وایلو نور سامان یې د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کوو سودا په ټوله برابرې ده اوس خو بس راول خونم به کار نشته اپتا کې ټول دوه ورځې کاری هغه دوه ورځې کار چې هغه باندې موږ چې کم مشکل برابر کړو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 500 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاو خوشبیته کارګرانو د د لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشنی ول
یو ماشوم لور مې یو 500 کلوغه د تنکړې مې یاره ماته ګګرو ګګرا د یو کاندا لګا د ګګری لپاره هغه هم د غړو لوټه په 2450 روپیا مچ غړو لوټه راوښتا او په 2000 ورسره چې کم دی ټوړه راوښتا مې نور پتو دا چې نو دغه نو درک نه راګېدو ته خبر کوم چې ځان ته کوم په 100 پسر کې یو پسر مې را دښته جامو غشتورو او ماشوم خو د سړي چې ماشوم خو ډېر ضروری او اهم دي او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هاري وای زمګ نه
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې میلی زیاتی وي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونی پونوم د پلازمینه ډاکې وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي
خوخی خبر ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزي ورسته نه به جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپل پلارونو ته ورزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي تاسو د خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولی
په ځینو اسلامي هیوادو کې سش کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی په تونس کې له تیرې وی اونې راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس وی اوسیدونکي فرانس پرس اژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کتارونو کې دریږي په اول هیواد کې ممکن داسې شوي وي خو دلته یې اوس په خپل سترګو ګورم اوس د سوجي اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلې یم
خوشه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خوشه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواجه خوري خواجه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي د تاریخي روایتونو لمخې د فاطمینو د خلافت په وخت تر کوچنی اختر مخکې پټوله روشه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت پروژه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته به فطره ویل یعنی د فطر د ایت په حساب د ممالکو د پاچاهی په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي. د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژده وو. دې کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به پریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لالول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنم ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخې هر چې دی لوړ اندازې تر یو لک افغانۍ یا سل زره افغانۍ د کم تر کمه ډېرش زره افغانۍ.
ښاغلی ایوبی وایي له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جینۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نه شي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وایي لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اومه لاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه په بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
پوهان لال پاچا اسمون وایي د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډېره د تذکرې په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته یې پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له شغلي آزمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنتو کې یو
وټالو یو تو ترې ځلې زوړ غلمه البته لمړی ځل زما یو دوستو داګه سره ور غلمه او بیا یو تو ترې ځلې زه یوازې ور غلمه دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب وو د دمشق په نوم دوم ټول لرګي جوړ وو ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي وو د شو یې د لرګي وو میزونه دا آینه وو چې به په کې ښه وي چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي وو او بیا ټول کندنکاري شوي وو ډېر ښه ښکارېدو بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه وو ډېر داسې عربان به وو او ترکان به وو دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته وو بیا به د دوی خپل مجلسونه وو چای هم درلود البته شورمه هم ډېره مشهوره وه خو زما هم ډېر خوښ وو متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې وو هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي او ډېر مې بیا فکر خراب شو په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی وو نو هغه به تاسو ته ولوړم وو ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي وو ډېر ښې نقشې وې پې باندې بل داسې په هسکه په غونډۍ جوړ وو نو له لارې به چې ورختېد هغه هم ډېره ښایسته وه شا او مخه یې هم خلاصه وه لمر یې هم کافي وو للارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده چلم قهوه او چای مشهور دي زه کله ناکله هلته چای څښم له شور زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم یوه ورځ یو یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې شعر داسې وو ویښه سه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی خلک غلو ته ښیراوې کوي د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي ویښه سه که ویښته ټول نه کړې کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي ستړی یم له وسه مې نه کېږي ویښه شه ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي ویښته ټول کړه مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه ګرمي خولې لګوي
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی ځوان شاعر ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو
د شعر لپاره شاعرانو کرکتونکو بلاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک د شعر څخه یو بېله معنا اخلي زما پان باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالت سیګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي د شاعر هڅه دا دی چې دغه حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دغه حالت په لوستونکي کې هم پیدا کړي او تر څو چې دغه حالت یوه شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولی چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي
بې وسۍ سره به نور څه چاره کړم
بی وسای سر بنور چا چاره کړم بس لډیری مجبورې بمخه کړم تنهایی ته او پلی چومې سر ایخی تنهایی ته او پلی چومې سر ایخی د یو نوی درد لزان سره کیسه کړم ما د هیلو څلې خپله نړولې ما د هیلو څلې خپله نړولې کنو څنګه به له بلې چانه ګیله کړم که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم
لاغلې کلیوالې مننه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا آزمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ له مخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. له دې پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش له مخې یوه انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځمې میلادي پیړۍ پیلېږي تر یولسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بله دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیلېږي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رونسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنۍ عربي دورې هم له وی بلې د محتوا او فکر له اړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش له مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې رارسېږي.
یعنی دا به ساس پیساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخته پورې دوام مومي څو چې همدومره بر یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوي راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نه وي خندلی.
یو پخواني ویش له مخې لرغونې دوره وه، منځنۍ دوره وه او اوسنۍ دوره وه. هغوی خپل دلایل ورته لري، هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وې. تاسو ورته څه دلیل لرئ چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هر دوره چې رامنځته کېږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کېږي. ما چې دې دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي، سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغېز وښنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوي پسفې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
آزمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیر ته یو دوره ویل کیشی فکر نکوی چې دا پنځم دوره چې تاسو یې نوموي لا پخ نه ده
دا کوم خبر تاسو وکړی دا په دوره کې راځي ما هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېته دي هغه د جنور مستقیت دي هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغیز دی دا پر مست شوی دي یعنی دا پخې شوی هم دي او ممکن
اوس دې یو دې دوري ته شرایط برابر کړئ اوس مونږ څه وښه د سپتمبر ل 2000 لومړی نیټه را ورسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوی دي دا د نوی ملسی زل ادبیات سره څه فرق لري
د مضمون له مخې فرق لري د محتوا له مخې فرق لري د شکل له مخې فرق لري او نوی ژانر تر مسته شوی دي مثال به درکم دا کیسه گئی لړل نظمونه همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دینورو ته ځانونو رامسته کېدل دا په دغه کې یو لوی اروپا کې رامسته
فکر نه کوي چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د یو تاثیر ممکن ور باندې وي
همدا عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي دا غوره ساينسي عوامل دي دا سیاسی اقتصادی او سیاسی عوامل چې دي دا کله په ادب باندې اغیز وکړي دا خپل همدا اغیز څنګه راشي دا کله هرې لارې نه کله هرې ډډې نه او په ادب باندې په اغیز کړه ده نو چې په ادب باندې اغیز وکړه دا څنګه په کومه څه کاغل لړډکې دا کاغل کیسه ګي دا کاغل نور ژوندونه درامسته کیږي نو خو دا سره فرق پاندې کیږي
کچرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمې پیړۍ پیلېږي د نولسمې پیړۍ تر وروستیو روانه ده خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی مثلا په نوې دوره کې وردز ورس جان کیټس هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه او عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه لیکن فکر نه کوي اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو شبر
صاحب عميق تغییر راغلی دی تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې په لغوي او مفهومي لحاظ باندې د بدی او د بیان په لحاظ باندې او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځونې ګورئ نوي مفاهیم ګورئ نوي تصویرونه ګورئ چې دا کوز د حالاتو سره تړلي دي همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چا پاره نظمونه چې په دې دوره کې راغلي دي او او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي دا په پخوانو دا ډېر پخ شو ډېر پخ په ورنۍ لحاظ باندې پخ دي د سب کوم مهم پخ دي همدارنګه په زموږ په کیسه کې په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلي دي یعنی په کیسه ای ادب کې موږ د نوو وختونو مفاهیم او تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي او یا حتی په دې گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې دي هغه بیله دوره بولی خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بیله ګڼي ځکه چې ډیر تغییر لري لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا د لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده
دته کا هغه سی لوی لیکوال د دې پیدا شوی دا ډیر ګران چې موږ کوو چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي بیا حمید پیدا کوي دا به ګران نه وي مګر دا نه هیرول وړند ده چې په دې دوره کې زه ورته دوره وایم دا ځوان شاعران چې دي دا چې سره مستشم دي په دې دوره کې د دې دورې استازي دا خوب د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا کیسه لیکوال ته وکړه تاسو هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې مونږ څومره کیسې لیکوال لرل او دا د کیسې بازار څنګه و او نه غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس ناولونه رامنځته شو د ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا خو دې باندې سترګې نهشو پټولی مګر دا چې مونږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره د همدغسې د نویو فکرونو او نویو سمبولونو نویو مفاهیمو د رامنځته کېدو نه مخې رامنځته کېږي دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نویو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي نو دا خو شته دغه زمونږ دا په لسګونو شاعران چې مونږ تاسې د نوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم په راتلونکو لسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تېره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی، د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه، فرضاً هایکو دود شو په افغانانو کې کنه، یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه، نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري، لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي، داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی، یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی، لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو، مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی، بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای، ممکن هغه چا دوره ویلی وای؟ که څنګه ازمون
دا وګوره، دا خو موږ د دنیا په سطحه دا دوره نه ده، دا د پښتو ادبیاتو په سطحه دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي، شمبر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې، او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات رامنځته کېدل، دا فضا جوړېدل، دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې رامنځته شوي دي. نو دا سره نشي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا د دغه د دولې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي، زړه پرې اوس کېنول، زړه پرې اوس راځربون شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي، ممکن دا نور هم یعنی خپل اوج ته ورسېږي، او دا او دغه شت نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې کوو، خبره چې کوو، هغه په پښتو ادبیاتو کې کوو. د دنیا په سطحه باندې کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې په داستانو په دي نور فرق راغلی دی، مګر هغه خو موږ د خپلو زېږنده نه ګورو. هغه څه چې زموږ د حالاتو، زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي، له تحول رامنځته کېږي، موږ په هغې باندې خبره کوو.
ازمون صاحب، ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره، دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی، په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل، د ادبیاتو د تاریخ لومړۍ خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري، هغه تاریخي او سیاسي پیښې دي. دا غیر په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي، نو دلته په فرمولو باندې مغیز، دلته په ژانرونو باندې مغیز، دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی دی چې له تېره دوره کې نه و، یعنې دا یوازې د دې دورې تولید ګڼل کېږي، دا معرفي شوي دي په دې برخه کې. او هغه شاعران چې پخواني دي د هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي، هغه هم معرفي کړي دي. خو مهم دا چې دغه بوزغلی چې اوس را دا باید د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چې ورته ګورو، د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړي دي. تاسو په دې اړخ باندې ډېره اتکا نه ده کړې؟
ما د تذکرې لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یوه برخه ده، ما دا کړې ده. یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو، یعنی دا د کوزي پښتونخوا او د لری پختونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي د هغوی لنډه پېژندنه د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري د هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه پوهاند اسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 میرا وروسته وخت په افغانستان کې د 15 می ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1580 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب په اړه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر دې احساس نه دی او د پینې شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغه لوستی دی. د دې ناول په باره کې ل دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر له امله وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګیریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلابیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارښت باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی له یو قرارګاه وسلې رابرایي موټر یې دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغ دومره جالب لیکلی ده چې بېخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعې څښتن هم و. د په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصولو سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. د وړي د وخشيلي وس هوار سپین ازمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لواور وډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غفتل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واوري د دې ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی. یو د تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کو کپن پوښلی و. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتر د تونل کنی خواته د سړک لور ته راکړب شوی و او په دیواله باندې دی واوري تم کې دوه ځای نه و. او چې به دی واوري په شیبو کې وقفه راغله او لمر بشو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد ده. کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دري او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریک. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریک. زمونږ ډیرې داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چې خو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو، سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسهییز نثر اړتیاوې یې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږد د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي برېښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډېر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډېرې جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپېریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډېر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
اسمان خوشنا لمان کی د بهار یزین ساکی، د بهار یزین ساکی خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان خوشنا لمن کی دا بحور یزین ساکی دا بحور یزین ساکی
قدرت